مازدیګر څلور بجې شوې په روانه خبری خپرونه کې مو زه امید زهیرمل د خپل تخنیکی همکار عبیدالله عبیدی سره یو ځای چوپ اړه کوم. په دې خبری خپرونه کې باورئ چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه راپور مني چې ګوندې په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. خو لومړی خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی ملګرو ملتونو ولسمشر غنی ته د بیا ځلي ولسمشر کېدو مبارکي ویلي. هرات کې یو مور او لور یې په مرموز ډول وژل شوی دی او په قزاقستان کې د کورونا دوه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ولسمشر محمد اشرف غنی ته د بیا ځلي ولسمشر کېدو مبارکي ورکړې ده. ارګ په یو خبره کړي خبر پانه کې لیکلي د ملګرو ملتونو سرمنشي لخوا ولسمشر ته پر استول شوی پیغام کې افغانستان خلکو او حکومت ته د تلپاتې همکارۍ ډاډ ورکړل شوی دی. سرچینې زیاتوي د ملګرو ملتونو سرمنشي هیله خوده چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره له جوړ شوي فرصت څخه ګټه واخیستل شي څو په دې هیواد کې تلپاتې سولې او پرمختګ ته زمینه برابر کړي. انټونیو ګوتریش هم دا ډول د سولې په بهیر کې د ښځو او ځوانانو لپاره حضور څخه ملاتړ کړی دی. د هرات ولایت سیمیز مسؤلان وایي د دې ولایت پادرسکان ولسوالۍ کې یو مور او د هغې لور په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوې دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد وایي دا پیښه پرون ماښام د مقتولینو په کور کې شوې ده. دغه په خبره لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه دوه کسان د خوب پر مهال زندې شوې دي. د هرات د والي د ویان په خبره چې د دې پیښې عاملین پیژندل شوي او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي. د روزګان ولایت سیمه چارواکي خبر ورکوي چې د ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې یو لس طالبان وژل شوی او وطن نور ټپیان دي. د یادې ولسوالۍ امنیه قوماندان عبدالصمد نن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه شاوخوا دوه بجې وسلوالو طالبانو د یادې ولسوالۍ پر مرکزي امنیتي پوستو برید کړی چې د سهار تر پنځو بجو پورې یې جګړې دوام وکړ او په پایله کې یو لس طالبان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. د وایي د دوه وسلوالو طالبانو جسدونه هم د جګړې په سیمه کې پاتې دي. دغه امنیتي چارواکي وایي د یاد برید پر مهال افغان سرتېرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. سرچینې هم وایي چې د دې نښتې پر مهال د وسلوالو طالبانو د ډلګۍ دوه مشران هم وژل شوي دي. قومندان صمد زیاتوي د هغه وسلوال طالبانو چې داعش بیرغونه یې پورته کړي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په مزار شریف ښار کې د نوروز میلې د منځونو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي. د ریاست اطلاعات او ارتباطاتو مسؤل لال محمد همت ازادي راډیو ته وویل چې څنګه هم یو شمېر فرهنګي او ورزشي پروګرامونه په پام کې لري.
ستې تات فرهنګ په خپل نوبات سره یو سلسله برنامه یو په مخ کې لري چې د دوه پاتې نوروز په خاص صورت تجلیل شي. دلته د میلمنو لپاره خاص تدابیر نیولې دي او د دوه پاتې خلکو ته فرهنګي زمينه یا بستر مساعد شي.
دا ځل په افغانستان کې د نوروز میله داسې مهال منځل کېږي چې د کورونا په نوم د وایروس پیښې د نورو هیوادونو تر څنګ په افغانستان کې هم ثبت شوي او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خلکو ته سپارښتنه کړې چې بې له اړتیا په لویو غونډو کې له ګډون څخه ډډه وکړي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس اووه مثبتې پیښې ثبت شوي چې پنځه په هرات او دوه په سمنګان ولایت کې دي. د قزاقستان د عامی روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایروس دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت له قوله قزاقستان له تیرو درې میاشتو راهیسې له کورونا وایروس سره مبارزه کوي او د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې لازم ګامونه پورته کړي دي. د قزاقستان د عامی روغتیا وزیر الجا برتانوف نن د جمعې په ورځ د دې هیواد په پلازمېنې نورسلطان کې وویل نن په کورونا وایروس د دوه تنو اخته کېدل تاییدوي. د قزاقستان چارواکي وایي کوم دوه کسان چې په دې وایروس اخته دي له جرمني څخه د هیواد ته ستانه شوي او له معاینات وروسته یې معلومه شوه چې کورونا لري. ریا خبری آژانس راپور ورکړی چې د روسیې د پارلمان یو مخکښ استازي تایید کړی چې د روسیې ټولو پنځه اتیا سیمو په اساسي قانون کې تعدیلات تصویب کړل. دغه تعدیلات ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا امکان برابروي چې د شپاړسو نورو کلونو لپاره په قدرت کې پاتې شي. د ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ دویمه پرله پسې شپږ کلنه دوره په 2024 کال کې پای ته رسیږي. ریا خبری آژانس د مشرانو جرګې د اساسي قانون د کمیټې د مشر اندري کلیشاس وینا راخیستې چې نن جمعه ویلی د روسیې مشرانو جرګه یا د فدراسیون شورا په ټولو پنځه اتیا سیمیزو پارلمانونو کې د رای اچونې نتیجه ترلاسه کړې چې د ټولو رایو نتیجه مثبته ده. د دې نوې لایحې له مخې چې په اساسي قانون کې تعدیلات هم پکې شامل دي د ولسمشر پوتین د ولسمشرۍ تیرې دورې نه حسابېږي. دا وو د دې ساعت مهم خبرونه. د دې خبرونو تفصیل تاسو زموږ پر ویب پاڼه هم کتلی شئ. زموږ ادرس دی azadiradio.org. په داسې حال کې چې د کورونا وایروس په ایران کې خورا خطرناک بدل شوی دی، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د تیر کال وروستیو میاشتو په پرتله سږ کال له ایران څخه د بیرته راستنه شویو کډوالو شمیره دوه برابره شوې ده.
او اخیر که کلات مرض کرونا در ایران به وجود آمده و اینا به خاطر همه مشکلات مرض کرونا و ترس از مرض کرونا که داره خودشان تصمیم میگیرن بیاین، اخراج اجباری نیست.
نبا همواره چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د بهرنیو چارو د وزارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور مانی چې ګوندی په افغانستان کې بشري حقوقونه تر پښو لاندې شوي.
حکومتونه خپل مسؤلیتونه ته جدي ډول سره توجه نه
ده کړې. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر شکر الله مشکور و په دې به هم خبر شوی چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې وسلوال طالبان لا هم جونې خونځو ته نه پرېږدي. خو د دې ولایت په هنري سوای
نو کوشش وکړو چې یو ځل د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې خلاص کړو، ابتدایي اسانتیاوې د هغوی لپاره برابرې کړو، وروسته کولی شو چې هغه نجونې هم د ښوونځیو کې مونږ شامل کړو.
له هېواده د باندې به د واورئ چې ایراني رسنۍ وایي هلته د ایران د ستر مذهبي مشر یو بل لوړ پوړی سلاحکار په کورونا وایروس اخته شوی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې درته بشري او اساسي حقوق خپرونه او د حقیقت په لټه کې دوه خپرونې لرو چې خبرې شي. هیله لرم تر پایه مې ملتیا وکړي. سلور بجی او دقیقې دی ازادي رادیو ته وګیا ستاسو خبرونې. لمړی موضوع په داسې حال کې چې د کورونا وایروس په ایران کې خورا خطرناک بدل شوی. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیرې یو میاشت کې هیواد ته نږدې 6000 افغانان راستانه شوي دي. سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته وویل تیر کال وروستیو میاشتو په پرتله سږ کال له ایران څخه د بیرته راستنه شویو کډوالو شمیره دوه برابره شوې ده. اخوا د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په هیواد کې ډیری د کورونا وایروس پیښې هم له ایران څخه په بیرته راستنه شویو افغانانو کې تثبیت شوی دي. دیوان ادر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په تیر یو میاشت کې له ایران څخه 6000 افغانان هیواد ته راستنه شوي چې د تیر مریض کال د وروستیو میاشتو په پرتله دوه برابره لوړوالی ښیي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وزیر سید حسین بلخی ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی.
درې اواخر کې مشکلات مرض کرونا در ایران
لکه موږ ورځ چې ایران کې د کرونا وایروس خپور شوی، دوی هم همغه د کرونا وایروس لویر وړ په خپل خواخه هیواد ترستانه شي. دوی په زور نه راستل کیږي، باید کوخو کوچ امکانات ډیر کړو. د بیرته راستنیدونکو کشمیر که همدا سره روان وي نو له کنټرول څخه به ووزي. باید مخکې تدابیر ونیسو.
ایران کې د کرونا وایروس د کب میاشتې لومړیو کې د قوم ښار کې خپور شو چې اوس د دغه هیواد زیات شمیر ښارونو ته غځېدلی دی. د راپورونو له مخې په ایران کې په دغه وایروس د اخته کسانو شمیر له 10000 او د مړینې شمیر یې 429 تنو ته رسېدلی دی. د افغانستان هرات ولایت چې له ایران سره اوږده سرحدي پوله لري، د کډوالو وزارت د معلوماتو له مخې نږدې هره ورځ ورته له 400 نیولې تر 10000 افغانان راځي. د راپورونو په اساس ښایي د کرونا له ویرې له دې هیواد څخه 1 میلیون افغان کډوال راستانه شي. هرات ته له ایران څخه تازه راستنه شوی وای. ایران کې د کرونا وایروس رسنوي کې د خبرو شوی راپورونو په پرتله ډیر خطرناک دی. عباس او محمد د ایران څخه راستنه شوی دوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کرونا لوېرې راستنه شوی خود افغانستان او ایران ترمنځ پولو کې باید د کرونا تشخیص لپاره جدي اقدامات وشي.
زمانم عباس دی. د ایران په اصفهان ښار کې یو کال ژوند وکړ. هلته ویره زیاته وه. د ایران خلک د کرونا لامل ډار شوی وو. هیڅ چا تګ راتګ نه کوو، هیڅ چا ته لاس نه ورکوو. دلته چې کله پولو ته ورسې دو مونږه چوکلو خوچک هم سم نو
چک هم درست نه بود.
به نظر من در مرز ای دستگاه های تفتر
زما پان پولو که یواز دی تا به شدت معلومون که حالا بسنه نکوی. باید در نره نور و حوادون و پتیر هر کدوال چه رستانی گید سال لسو رزی باید قرنطین شی. در حواد دنن محلی داره هرات که در رستان شوی و مسافرین لپاره لن محل کمپونه باید جور کری ترچو هرات خار کلیو ناورا ناورین چخم خنیوه وشی.
تا که ما جلوگیری بکنیم از یک فاجعه انسانی در ولایت هرات.
د امی روغتیا وزارت بیا د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر د هر ډول امکاناتو خبر ورکوي. د امی روغتیا وزارت ویان وحید مایر ازادي راډیو ته ویل چې له شلو ولایتونو څخه کابل ته د کرونا یو سلووش په تپیخ لیکدول شوی چې اواز 15 هرات او دوه سمنګان کې مثبت یاد شوی دی. خغلی مایر زیاته کړ چې ونو ری پیخي هم کابل د کندی پکتیا پروان او سمنګان کې سب شوی چې راتلونکو سلور ساتونو کې به ورستې پایلې معلوم شي.
اوس د پروتست ټول وخت چې دی پښتو دی هغه خلک د ایران نه راغلي او سپټول نه کې ګرځې دی ویروس نشته، اما دا په دمانه نه ده چې د خلک راځي ټول ال تپتماس کې نه ویل دوی نه ګرځي ځای در په مختار څه چې معلومات موږ ته خاص کړي، اما هر څومره چې دوی مهاجرین زیات افغانستان ته برګشت ورته خاصتا به مدرک به پاسپورت مهاجرین ته هغه اندازه چانس دی چې موږ واقعیت
په نړۍ کې په کرونا اخته کسانو شمیر یو سلور شل زره کسان ته رسیږي چې سلور زره یې مړه شوي دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې روغتیایي ټیمونه یې د کابل، بلخ، قندهار، هرات او هم ځمکني پولو کې ټاکلي تر څو هغه مسافرین چې افغانستان ته راځي روغتیایي معاینات یې وشي. دې وزارت د کرونا څخه د مخنیوي په خاطر د ماسکونو کارول، د صابون او میکروب ضد موادو باندې په پرله پسې توګه لاسونو مینځل او ویټامین سي درلودونکو خوړو خوړلو سپارښتنه کړې ده.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه راپور مانی چې کوندی په افغانستان کې بشري حقوقونه تر پښو لاندې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو راپور کې افغانستان په هغو هیوادونو کې شمیرل چې له بشري حقوقو پکې سرغړونه شوي ده، خو افغان حکومت بیا وايي په هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب ته شمن دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن د افغانستان روان امنیتی وضعیت، سیاسي کړکیچونو او ټولنیزو ناخوالو ته په کتو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه راپور چې په افغانستان کې بشري حقوقو ته رسیدنه نه ده شوې تاییدوي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن ویاند شکر الله مشکور د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملکی تفاوت څخه نیولې تر نورو بشري حقوقو پورې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مسایل، د ماشومانو حقوق، د تعلیم تربیې مسله، د صحت حق، ټول وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه په خپلو راپورونو کې دغه مسایل رابرسیره کړي دي او ولس سره یې هم دغه مسایل شریک کړي دي. کله چې د بشري حقوقو د نقض مسله رامطرح کېږي، دا په دې معنا ده چې حکومتونه خپلو مسؤلیتونو ته په جدي ډول سره توجه نه ده کړې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې افغانستان د بشر د حقوقو پر سرغړونو تورن کړی دی. اداري فساد، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو نه څېړل، په امنیتي لیکو کې د ماشومانو استخدامول، له ماشومانو نه په امنیتي او روزنیزو برخو کې جنسي استفاده، په ځانوژونکو بریدونو کې کارول، د مذهبي مشرانو د وژنو د عاملینو نه څرګندېدل او داسې نور هغه موارد دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې ځای شوی دی. د چارو پوهان په افغانستان کې د بشر له حقونو نه د سرغړونو لامل د قانون په پلي کولو کې د حکومت کمزوري ګڼي. د دغو پوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس ازادي راډیو ته وویل
تر څو چې داسې دولت ونه لرو چې قوي او مرکزي او واحد او قانون حاکمیت ته متحد وي، موږ خپل معنوي او مادي ارزښتونه په افغانستان کې نسو ساتلی. ځکه موږ نهایت آسیب پذیر یو. زه په دې عقیده یم چې هیڅوک حق نه لري چې جرم عفو کړي. دا ټول د یوه طرفه مجبوریتونه دي، د بلې طرفه دا دي چې د قانون حاکمیت نه و.
په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي افغان حکومت په هیواد کې د ټولو ادباو د حقونو مراتولو او ساتلو ته ژمن دی. د ولسمشر د بیان مرستیال دوا خان میناپال ازادي راډیو ته وویل
حکومت بشری حقوقو ساتنه خپل مسؤلیت دی. په دې برخه کې هیڅ ډول ناغېړي د منلو وړ نه ده. ولسمشر د افغانستان د ټولو قشرونو حقوق او د هغوی ساتنه د افغانستان د حکومت او نظام مسؤلیت دی. چیرته داسې موارد ولیدل سي چې په هغه کې د بشر حقوقونه نقض کېږي، بله شکه جدي عمل وکړي.
افغان چارواکي سره لدی چې د بشري حقوقو د سرغړونکو پر وړاندې د اجراتو خبري کوي، اوس هم د دې هواد په ډیرو سیمو کې داسې لیدل کېږي چې ښځې په زوره ودیږي، په زرګونو ماشومان شاقه کارونه کوي، د زورواکو لخوا د خلکو ځمکې نیول کېږي او داسې نورې ناخوالې لا روانې دي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
او د مو چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د بهرنیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور منلی چې ګوندې په افغانستان کې بشري حقوقونه تر پښو لاندې شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستاني حکومت د کړنو په اړه هم هغه موارد رابرسیره شوي دي چې ګنې د دې غورځنګ ګڼ کسان نیول شوي، شکنجه شوي او ځینې وژل شوي هم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور له مخې د پاکستان حکومت منلی ده چې پی ټی ایم مشروع شکایتونه لري، خو ځینې بهرني قدرتونه یې د قومي بیلوالي لپاره د وسیلې په توګه کاروي. د بشر حقونو ادارو د راپور هم ورکړی دی چې د پښتنو فعالان او حتی سندي او بلوس ملتپال له دلیل او حکم پرته تریتم او یا هم نیول شوي دي. زده کړه هم د بشر له حقونو شمیرل کیږي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې وسلوال طالبان لا هم جونې ښوونځیو ته نه پرېږدي او وایي تر هغو چې د نجونو لپاره ځانګړي ښوونځي جوړې نشي دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. په دې ولسوالۍ کې له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د نجونو 14 ښوونځي تړلې چې د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا هغه مهال پکې کابو 8000 نجونې په زده کړو بوختې وي. نور حال پکتیا د احسان اریان په راپور کې.
د پکتیا زرمت ولسوالۍ چرته چې له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د نجونو 14 ښوونځي تړلې. د پکتیا پوهنې رئیس وایي په دغو ښوونځیو کې هغه مهال شاوخوا 8000 نجونو زده کړې کولې چې اوس مهال زیاتره په کورونو ناستې دي او ځینې هغه ښار ته د زده کړو لپاره تللې. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي ارزو همت له هغه نجونو ده چې په دې ولسوالۍ کې د نجونو په زده کړو له بندیز وروسته ښار ته له خپلې کورنۍ سره کډه کړې او دلته تر 12 ټولګي زده کړې بشپړې کړې دي. دیوای
ډیرن جونې دي چارمان لري چې د زده کړو کې حتی چې دوی کتاب را واخلي لیکلای نشي نو یو ګډ وټ تور یو لیکي بیا چې دا کوم چا تعلیم کړي هغه ته رخکار کوي چې دا مات شي ولي کلا غي چې تر جوړ نه کنا درسونه د زده کړو ډیر مینوالي دي خو د دې په خاطر د رادیو غان یاوري نور کوم داسې خاص زمينه نه د مسې دی ولي چې حالت ګډ وټ دي.
ارزو همتوایی د زرمت په ولسوالۍ کې ګړنجونې د زده کړو خورا لیوالې دي او د هغې ورځې پتمه دي چې ښوونځي ته د بیرته تګ زیری پرې وشي. که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په مرکه کې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې د ستونزې د نه لرلو خبره وکړه، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر هغو چې د دې ولسوالۍ نجونو ته ځانګړي ښوونځي او ښځینه ښوونکي ونګمرل شي دوی ته به د تګ اجازه ورنه کړي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای ززای وایي هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
په زرمت ولسوالۍ کې یوه لویه کتله نجونې چې دي هغه له زده کړو څخه محرومې پاتې شوې دي. موږ کوشش کوو چې لومړی دغه ښوونځي چې وسلوالو مخالفینو په دې نامه باندې چې هلته ښځینه ښوونکي نشته تړلي وو، موږ کوشش وکړو چې یو ځل د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې خلاص کړو، ابتدایي اسانتیاوې د هغوی لپاره برابرې کړو، وروسته کولی شو چې هغه نجونې هم د ښوونځیو کې موږ شامل کړو.
که څه هم د پکتیا په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم وسلوال طالبان فعالیت لري، خو هلته نجونې په آزاد ډول ښوونځیو ته ځي. خو لا هم معلومه نه ده چې د زرمت ولسوالۍ نجونې به تر څه وخته د ناپوهۍ په دې توره تیاره کې همداسې پاتې وي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
یو سل یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
ټول ناول چې دا سوله خو د هر یو افغانستان د هر یو باشنده کوه ښځه د کوه سړی دی کوه ماشوم دی کوه ځوان دی کوه هغه بوډا دی هغه وایي مطلب د سولې خواهشمند دي. افغانستان کې چې خاص کر کله موږ د سولې خبره کوو ټول ناول چې زموږ ذهن کې کوم سوال یا کوم پوښتنه یا کوم غوښتنه راځي ټول ناول د ښځو حقوق دي کوم چې همیشه وروسته پاتې کیږي. کله چې هم یو سوله راشي موږ وایو چې هغه د خبرو لاندې ده، خو چې کله راشي څنګه چې مخکې د طالبانو حکومت کې دا به ویل کېدل وایي چې افغانستان کې چې کله د طالبان حکومت ډېر آرامي و نو بیا یو چا یو خپل آرټیکل کې لیکلی و چې قبرستان کې خو آرامي ځکه چې ټول خلک پکې اوده پراته. دغه شانت افغانستان کې مغې ټایم کې ښځې کورونو کې بندې وې نو دغه شان نور ډېر مشکلات. هغه سوله چې هر یو ښځې ته ځوان ته زلمی ته د تعلیم حق د آزادي حق بهر ګرځېدو حق او د خپل رای غوښتنې حق باید هغې له ورکړل شي. موږ خو بیخی په ډیموکراسي باندې باور لرو، سبا هم د زمانه چې ټوله د دنیا چې کامیاب هم دا هم په دې ډیموکراسي باندې را روانه ده، ځکه چې موږ کولای شو خپل ولسمشر چې کوم دی یا کوم نور زم چې کوم ښاغلی استازی هغه ټول موږ کولای شو چې د ووټ په ترو باندې هغې ته ووټ وکړو، په خپله رایه باندې په خپله خوښه باندې هغې موږ ووټ ولور کړو راشي، او موږ ته هغې کې مطلب هر قسمه حق چې کوم دی ځکه چې اساسي قانون موږ را کړی دی موږ بیا د هغې غوښتنه کولای شو.
که څه هم سوله د افغانانو لپاره یوه لویو هیلو ده، تر خوای روزګان کې خلکو د یو لاریون پر مهال د بین الافغاني خبرو د پایل غوښتنه کړې ده. یاد دو لاریون والو د غرس پروسیسونو هم غکړې چې تر خپلو شخصي ګټو او د سول تر خپلو شخصي ګټو تیر شي او د سولې لپاره کار وکړي. شریف الله شرافت پر دې موضوع لتیرین کوټ راپور را لګل.
موږ بین الافغانی مذاکرات غواړو، موږ غواړو چې دولت او طالبان ژر تر ژره خپل خبرې پیل کړي.
د دغه کسانو شمیر چې سلګونه ته رسېدی نن د ترینکوټ ښارواټونو ته د لاریون په شکل راوتلی و.
روزګانیان نور د دغه جنگ جګړو او وروزی څخه ستړي شوي دي. موږ سوله غواړو، اوربند غواړو.
یا دولارین کون کو پراپاګاندا دولت او طالبانو ژغو کړ چې جر تر جره د ترخپل منځونو بین الافغانی خبرې پیل کړي. دی ویل نور له جګړې ستړي سوي او زغملې نسو. مدني فعال جاوید خپلواک راز محمد ستوري او اسد الله داسي ویل
پښتانه مدني حکومت څخه دا چې چوکي د تورې سیدل واک تورې سیدل نور د خدای د پاره پر دې ولس باندې رحم وکړي او د سولې د پاره پر لښ ته تاسو تیر شئ، تر لښ به طالبان ورونه درته را تیر شئ، تر لښ ته تاسو تیر شئ، تر څو د افغانانو دغه وژنه او دغه جنگونه پای ته ورسیږي.
تر هر څه موږ ته سره کرشه حق اولیت صلح ده. موږ د دولت دواړو چې دواړه ځان جمهور رئیسان بولي دواړو ته وایي چې تاسو تر قدرت تیر شئ او صلح وکړي. سبب موږ ته طالبان بیا وایي چې موږ هم غوند واک واړی اس موږ د هم جمهور رئیس دی، موږ به څو پچایان ولرو. سنې بحران د زغمل نه دی، موږ لار د زغمل نه دی، موږ د وطن حالات د زغمل نه دی.
ایواز روزګانیان ټول افغانان څو ته تیز دی او موږ د پاره ایواز سونه مهم ده. او بین افغانی خبرې ژر ژر شروع شي، اول اوربان وسی ورسته سوال وسی، موږ ټول روزګانیان خصوصا ټول افغانان سوال غواړو.
لسکلن مومن خان چې د ماین په چاودنه کې خپلې وبښاو د غراز ضرور او کاکای لاس ور کړی هم په یاد لارین کې ګډون کړیو. د د یوازنې ارمان سول ده
د زمردن یې شرکت دل تک را پلار باندې مې بن باندې را پټا سی ور رشید کې یا کار رشید کې ما بشاره ما تک وینه په خوشاله خو خلک بنجان ای لکیرنو بیا جنګونه نه کیږي.
د غلارینوالو د غراز پر وسلوالو طالبانو هم ژغو کړ چې د خپل قدرت د ترلاسه کولو لپاره دی د جهاد له نامه څخه سوء استفاده نه کوي او پر افغان پوځیانو دی بریدونه ودروي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ترینکوټ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
روزګان کې تم پاتې کیږلته چې خلک له یوې لارې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل غوښتنه کوي، بل خو بیا وایي لا هم په ولایت کې مخابراتي شبکې انتن ورکې بیا ولوی لارې هم د خلکو پر مخ باندې تړلې دي. دوی وایي د وسلوالو طالبانو د امریکا ترمنځ د سولې لاسلیک ته ځکه خو خوچی ګوندې ژوند یې خوشي خلا هم وسلوالو طالبانو د دوی مخابراتي شبکې تړلې او لوی لارې هم بندې دي. بیا هم شریف الله شرافت هم دا موضوع تعقیب کړی.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي هیله دا و چې د امریکا او طالبانو د سولې ترلاسه کولو څخه طالبان د دې ترولکو لاندې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړي او د غراز لوی لارې به د ترافیکو پر مخ خلاص شي، خو وايي دغه صلاح هم تړلې دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د توتريخوالي د ونی سره سره او د غراز د امریکا او طالبانو د سولې ترلاسه سره سره د اورزګان او قندهار ترمنځ لوی لارې او د غراز د یاد ولایت ټولو ولسوالۍ ته غزیدل لارې لا هم تړلې دي او په زیات شمیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري او وسلوالو طالبانو تړلې دي. د دغه ولایت جهراوت او چارچنو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې لکه څلورو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې پر مخ تړلې دي چې دوی لګونو ستونزې سره مخ کړي دي. د دې ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو سیمولا او نورلا ازادي راډیو ته داسي ویل
همدا زه به تا ستا په مخکې زنګ ورته ووایم چې غیر فعاله دي غیر فعاله دي یوه شبه کم کار نه دي کړي دا دې اوس به تاسو په خپله غږ واورئ.
شماره افغان بیسیم را که شما دایل کردید فعلا به دسترس نمی باشد و یا خارج از ساحه می باشد. لطفا دوباره به تماس شوید.
وسلوان او طالبان سره ورونه سره مدا غشتنه د چې دی اجازه ورکړي دغه شبکو ده چې فعال سي.
دولت شبکې نه دی بندي کړي، شبکې خو طالبان بندي کړي دي. موږ هغه په هیڅ صورت نه اوري. هغه وایي چې موږ مقصد خامخا دی به ټکی سیلدلی، خو موږ د دې څخه په کلکه دا غشتنه لرو، دا غشتنه لرو، زرواره دا غشتنه لرو چې موږ شبکې باید الهکی زموږ مریضان مریض موږ یو مټر نو سره غوښتلای موږ ډیر سنجل رو ډیر سړیو.
د چوری چنارتو او خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکو بیا وایي نه یوازې دا چې مخابراتي شبکې په سیمه کې تړلې دي، بلکې دی زیاتوي چې لا یې هم لوی لاري وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې دي چې دی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د یادې ولسوالۍ درې تنو اوسیدونکو میرزا ولی، نجیب الله او ګل محمد ازادي راډیو ته داسې وویل.
لاری خراب دی، غاز ټک ټک دی، مټران چپسوی دی، مټران مریض راوخی پر لاری باندې اچتونه دی مریض یو په دواغونه نور تاوانو مرترسیږي په دې خاطر ترسیږي چې لاری مخراب دی. اوس اخوان مسلمانان دا اخوان مسلمانان دی سره ورونه دی بسته بالا دی ټک ټک سول افغانستان خلک ټک ټک سو
دګر د افغانستان د اخلاص د کابل لو عمومي لار خلاص او شبکې خلاصې په د تلویزیونو کې موږ د دولې او موږ د روزګان د ویلات ټول لارې بندې دي، شبکې مو بندې وي نو ولې بندې؟ هغه د په توپک چې سره ولې هغه مسله خو د دوی مسله ده. نو د لارې ستونزه چې شه ده راته علاقه وخت راته وټاکه چې د سار په شپږ بجې د مازیګر د شپږو بجو لار ستا پر مخې لا ده. د مسافر به خپل ربطامت په یو سې صورت وکړي. په خو دلته موږ یو روزانه پیدا کول وس د ورځې څخه د پرونه څخه زه ولاړ یم د دغه وسه پرې زما وا پرچنه د خرڅ سره. نو زه به یالت چې شو سم دا زنه دا یبل نو دا مټروان به بیا یالت چې شي یوس
خو د دې خپل د پونه دی حرکت پرو غغړ د غرو په بی خو کې راځو چې سارا وخیجو ام بلس بجو د تر ور رسیدو دلته چې بیا مخ په ژوند کو د ست مټروان ولاړ دی راځه او مومن سړکان دی باندې د چش د پاره پرور دا ولست خو ګوري ولارته پرې دی جوړو روغ سره وکي ګرد مخلوق به وساسي بیا در څه وخت کوي څو وژني سره کوي تر اباده.
لدی سره د ترنکوټ د یو شمیر لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو هم دغه چاري سخت اندیشمن کړی دي او وایي چې لای هم په سیمه کې مخابراتي شبکې او د غراز لوی لاري د ترافیکو پر مخ تړلې دي. دوی د غراز زیاتوي د ورزګان او قندار ترمنځ لوی لاري چې د ورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونې په څیر حیثیت لري د ملکی او دولتي کسانو پر مخ تړلې او دغه ولایت اوسیدونکو وګاونډي ولایت کندهار ته پر ډیر ستونزمنو لارو او د غراز پرې لارو تاګ راتګ کوي. د ورزګان او کندهار د لیلارې پر سر یو موټر چلوونکی شفیع الله ازادي راوړی ته داسې وویل.
نه زوړ ډمبرسته نه زړه لار ده نه نوې بلې جوړه کړې مالته خو بیا د ما په د اوښانو د خرو لار ده خو یو عمومي سړک بو یا ډمبر کې دغه جګل اندازې کې پیښ د ګر بندوه خو یم اوس خو باندې عمومي سړکان باندې د عمومي بند کې د نور مسلمانانو بیا د غره په لمن کې داسې ولاړ سپه بل غره پر بل غره بیا نو تلار پیدا کوي چې څونه مسافه بیا تلار پیدا کوي په دې غرو کې.
د ورزګان ولایت مقام مسولین هم منی چې دغه ولایت په یو شمیر غسیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي وسلوالو طالبانو مخابراتي شبکې تړلې او د غراز لوی لارې هم تړلې دي. د ولایت مقام ویان زړګي بادي ازادي راډیو ټول چې د وسلوالو طالبانو دغه کار په ښکاره توګه د ملکی خلکو سره ظلم دی او د ملکی خلکو څخه د سپار په توګه کار اخیستل دي. بل خو بیا وسلوال طالبان د مخابراتي شبکو او لی لارو تړل کېدو پړه پر افغان پوځیانو او دولت ورغورځوي. کاری صف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان ماری پکوي ازادي راډیو ته ویل چې دی کوشش کوي څو د غستونځ د هوارولو لپاره یو لار پیدا کړي. کاری صف احمدی داونه ویل چې څنګه افغان دولت د غلارې او مخابراتي شبکې تړلې دي په ټوله کې د خلک له وسلوالو طالبانو او افغان دولت غواړي چې ملکی خلک دي د سپار په توګه نه کاروي. دغه خلک دغه راز زیاتوي چې بلې هلي داو چې وسلوال طالبان به د امریکا سره د سولې تر لاسلی کورسته جګړه پایته ورسوي خو وايي لا یې هم روانه کړې ده چې دوی ته په زړونو کې یو ډول شکو نور پیدا کړی دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
ازادي راډیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایرانی رسنۍ وایي هلته د ایران د ستر مذهبي مشر یو بل لوړ پوړی سلاکار په کورونا وایروس اخته شوی. ایران په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایروس تر ټولو زیات ځپلي کسان پکې دي. په دې هیواد کې تر اوسه د کووید 19 په نوم د وایروس نږدې 430 کسان وژلي او تر 10,000 زیات نور پرې اخته شوي دي. اخوا په کاناډا کې د هیواد صدر اعظم وروسته له هغه ځان قرنطین کړ چې میرمن یې په کورونا وایروس اخته وپېژندل شوه. اجمل آن په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه تازه معلومات وړاندې کوي.
د ایران ځای رسنیو رپورت ورکړی چې په بهرنیو چارو کې د دې هیواد د ستر مشر علي خامنه ای یو لوړ پوړی سلاکار علي اکبر ولایتي په کووید 19 وایروس داخته کېدو نښې نښانې ښودلي او د 14 ورځو لپاره په خپل کور کې قرنطین شوی. ولایتي د خامنه ای یو مهم سلاکار دی او په ایران کې د اخیزناکو څیرو څخه ګڼل کیږي. تر اوسه پورې د ایران اته تنه چارواکي په کرونا وایروس داخته کېدو له کبله مړه شوي. په دې کې د آیت الله علي خامنه ای یو بل سلاکار محمد میر محمدي هم شامل دی. له بلې خوا په هغه 10,000 ایرانیانو کې چې دا مهال په کووید 19 وایروس اخته دي، لږ تر لږه 14 تنه یې د ایران لوړ پوړي چارواکي دي. ایران، چین او ایټالیا په نړۍ کې هغه درې هیوادونه دي چې د کرونا وایروس تر نورو هیوادونو ډیر ځپلي او په دې وایروس تر ټولو زیات اخته کسان پکې دي. په نړۍ کې د مشهورو کسانو په ډله کې د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو هم ځان قرنطین کړی، ځکه میرمنې په دې وایروس اخته شوې ده. د ترودو دفتر ویلي چې تر اوسه پورې د جسټین ترودو په وجود کې د کووید 19 وایروس نښې نه دي لیدل شوي. له دې سره په یو وخت د برازیل ولسمشر د اعمالو د مسؤل د معایناتو نتیجه ده.
په کابل کې د مزدیګر 4 بجې او 13 دقیقې شوې. اوس هم یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ولسمشر محمد اشرف غنی ته د بیا ځلې ولسمشر کېدو مبارکي ورکړې ده. ارګ په وخت پر کړې خبر پانه کلیک کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي لخوا ولسمشر ته پر استول شوی پیغام کې د افغانستان خلکو حکومت ته د تلپاتې همکارۍ ډاډ هم ورکړل شوی دی. د هرات سیمه ایز مسؤلان وایي د ولایت پادرسکان ولسوالۍ کې یو مور او د هغې لور په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوې ده. چارواکي وایي دا پیښه پرون ماښام د مقتولینو په کور کې شوې. د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې د دې ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې یو لس طالبان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په مزار شریف ښار کې د نوروز میلې د منځلو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت بیا په عامه ځایونو کې په ځانګړي ډول په هغه ځایونو کې چې ډېر تجمعات پکې وي خلکو ته د ورتګ د ډډې کولو خبر ورکړی. په تازه توګه د قزاقستان د عامي روغتیا وزارت ویلي په دې هیواد کې د کورونا وایروس دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وزارت چارواکو ویلي دي دا دوه کسان له جرمني د هیواد ته ورستانه شوي وو. او ریا خبری آژانس راپور ورکړی چې د روسیې د پارلمان یو مخکښ استازي تایید کړی چې د روسیې ټولو 15 سیمو کې په اساسي قانون کې تعدیلات تصویب شوي. دغه تعدیلات ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا امکان برابروي چې د 14 نورو کلونو لپاره قدرت کې پاتې شي. وړاندې مې هم یادونه کړې وه چې د دې خبرونې په پاتې برخه کې ال دنوایي مینیمایي وروسته دوه ټولنیز پروګرامونه بشري او اساسي حقوق او د حقیقت په لټه کې خبرو. خو له دې مخکې چې دا دوه پروګرامونه خبرو شي، یادونه کوم چې تاسو کولی شئ د خبرونه او تر خوای نور مهم راپورونه زموږ پر ویب پاڼه باندې ولولئ. یو هم دا ول په ټولنیز رسنیو کې هم ګڼ مهم موضوعات موږ خبر کړی دي. زموږ د پښتو فیسبوک پاڼې ادرس ته ازادي رادیو خو و پاره مو بیا په ازادي رادیو ټکې اورډ باندې منتل شي. اوس به بشري او اساسي حقوق او پسې د حقیقت په لټه کې پروګرامونه خبرو شي.
اساسي او بشري حقوق.
برنو اوریدونکو سلام نمیو منئ. د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د څیړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونې د موضوع په اړه توګه گیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ اوساس یو موجود احضار د شهود دی چې شاهد به حاضرېږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سراندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي د ده د جرم د نفي په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نه سي چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بلاخره د جانب مقابل خو همدغه سي راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لطرفه د مجنی علیه شهادت واورول سي، بلاخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د ته سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بیګنا بېمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دي چې هغه اسباب د جرم په واقع کېږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه ټوپک وغیره وسایلي. د هغه تر څنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بېګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفي له خاطره څه کول پکار دي، ده په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجارب په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس چې کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک کور کې کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون. بیا بیرون کې اپراتیفی پولیسان ستی اپراتیفی کار وکی په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان و آیا روانو پیدل چا سره روانو چا سره په موټرسکیل و چا سره په موټر و چی شو نو دغه د کشفی ارګانونو د تجارب او د خبره په اساس باندې کېدای چې یو د اول خو مزنون پیدا کی دویم د قضیه په اړوند باندې شواهد درته پیدا کی البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په خ قانوني ډول باندې سمبال وي
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي که کیږي په کومو مواردو کې کیږي
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي یعنی هغه من حیث شاهد و نه وسیږي یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول دا څوک چې شهادت راځي شواهد شهادت ترکی دا باید دغه اثار افشانه کی ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي کدی سي د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي دلته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربطو ادارو ته نو د هغه هغه قبلېدای نسي بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندوالۍ کې نو دغه موارد دی چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي
هو که چیرې شاهد که چیرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي یا فرضاً که چیرې دروغ ویل کیږي په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کیږي
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې طبعا دغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یورې شهادت ورکی بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي نه حاضرېږي د شهادت ته نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی جنحد او جنایت دی په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې په جنحه کې 15000 افغانۍ په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کیږي یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسول او ثابت اسول چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي د محکمې لپاره چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهي او د ده علم هغه بغه سره به د خپل شهادت وړاندې کی که چیرته دای دروغزن ثابت سو په قضیه کې به د محکمې له طرفه دای په مجازاتو باندې محکومیږي
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو دا د دیونه خبرونه تر بیا خو وخت ولري
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو
مخامخ او سپین خبری.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام مو د دې اونۍ د حقیقت صدې خبرونه ته هر کلی کوم. د دې اونۍ د حقیقت صدې خبرونه کې د امیروختیا له محترم وزیر فیروزدین فیروز سره د کورونا ویروس د انتشار او د غراز په افغانستان کې د کورونا ویروس د پیښو د ثبت په اړه مرکه لرو. وزیر صاحب ډیر زیاته مننه دینه چې مرکه لپاره وخت راکړه. لومړی کې دا راته وایي چې د کورونا ویروس په اړه د انتشار په اړه بیلابیل پیغامونه ورکول کیږي چې له کومې مانبې نه البته سرایت کی. که دا راته وایي چې عوامل څه دي د کورونا ویروس له کومه اوله راپورته شو څنګه سرایت وکړه؟
دا خو یو ساري مرض ده، وایرس یا عامل ده، د فامیل نوم کورونا ده او نور وایرسونه لکه انفلوئنزا، لکه سارس، لکه مرس مختلف وختو کې راغلي، خلک مبتلا کړي.